تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورې په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. د آزادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد درته وړاندې کوم او په کې د افغانستان د مهمو سیاسي او امنیتي تحولاتو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه رپورټونه اوریدلی شئ. دوه ونیس پروګرامونه درته د خبرونې په دوهمه برخه کې لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې مهال مهمو خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د 15 پخوانیو چارواکو نومونه له تور لیست څخه وویستل. بریتانیا وایي چې سبا د افغانستان په اړه د لندن په کانفرنس کې د ولسمشر حامد کرزي وینا ډیره مهمه ده. چارواکي تاییدوي چې د کابل ښار د تیر ماښام په ځانوژن کې حمله کې شپږ ملکي افغانان او اته بهرني عسکر ټپیان شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري د نړۍ د قدرتونو استازي نن په لندن کې غونډه کوي چې په یمن کې د القاعده تروریستي شبکې په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو لارې چاری وسنجوی. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د امنیت شورا یو کمیټې د طالبانو د 15 پخوانیو لوړ رتبه چارواکو نومونه له هغه تور لیست څخه وایستل چې له القاعده تروریستي شبکې سره د اړیکو په خاطر پرې بندیزونه لګول شوې دي. دا هغه څه دي چې افغان ولسمشر حامد کرزی له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي د هڅو په برخه کې غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو په یو بیان کې وویل چې د امنیت شورا یو کمیټې د القاعده او طالبانو پر غړو د لګول شویو بندیزونو پر لیستونو له بیا غور وروسته د تیرو شنبې پورز پریکړه وکړه چې د طالبانو د رژیم 15 تنه پخوانی غړي له تور لیست څخه وباسي. له دغه لیست څخه د ایستل شویو کسانو په ډله کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وکیل احمد متوکل، د سوداګرۍ د وزارت پخوانی مرستیال فضل محمد، د طالبانو پخوانی مطبوعاتي مسؤل شمس الصفا امینزی، د پلان د وزارت پخوانی مرستیال محمد موسی هوتک او د سرحدونو د چارو د وزارت پخوانی مرستیال عبدالحکیم شامل دي. بریتانیا وایي د لندن د کانفرنس د بریالیتوب لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزی وینا خورا زیات اهمیت لري. په واشنگتن کې د لندن سفیر نیکل شولد اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل نړیواله ټولنه به د افغان ولسمشر څرګندونې په غور سره واوري، څو وویني چې حامد کرزی د فساد پر ضد د مبارزې ښې حکومتداری او سیاسي پالیسیو په اړه څه وایي. تمه ده چې افغان ولسمشر به د لندن کانفرنس ته په خپل وینا کې خپل هغه پلان تشریح کړي چې له مخې غواړي یو شمیر طالبان د اقتصادي امتیازاتو او هغوی ته د کار روزګار زمینې برابرولو له لارې له وسلوال فعالیت څخه لاس اخیستلو ته وهڅوي. ناټو په کابل کې د بریتانیا سفیر د افغانستان لپاره د دغه تړون د ملکی استازي په توګه ټاکلی دی. مارک سیدویل به په افغانستان کې د بیا رغونې پر پروسې څارنه کوي او د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو او هماهنګۍ د ټینګولو لپاره به کار کوي. د یو بل خبر له مخې نړیوال وجهي صندوق یا IMF او نړیوال بانک وایي دوی افغانستان ته د 1.6 میلیارد ډالرو پور د بخلو د پروګرام ملاتړ کوي، ځکه د جګړه ځپلي هیواد یو شمېر مهم اصلاحات تطبیق کړي دي. د دواړو ادارو رئیس هیات موافقه وکړه چې د کابل حکومت بېوزله هیوادونو ته د پورونو د بخلو د نوښت په چوکاټ کې مهم ګامونه پورته کړي او ټول اساسات یې بشپړ کړي دي. چارواکي تاییدوي چې د کابل ښار د تیر ماښام په ځانوژن کې حمله کې چې پر بهرنیو ځواکونو وشوه شپږ تنه ملکي افغانان او اته بهرني عسکر ټپیان شوي دي. دغه حمله د کابل جلال آباد پر لویې لار له پخواني افسوټر سره د امریکایي ځواکونو د فینکس په نامه کیمپ ته نږدې وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په حمله کې شپږ ملکي افغانان ټپیان شوي دي. د ناټو په مشرۍ نړیوالو سولاسات ځواکونو په یوه اعلامیه کې تایید کړی دی چې حمله د دوی پر عسکرو شوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا پژوا خبری اجانس د دغو ځواکونو د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی دی چې په دغې حملې کې د ناټو ځواکونو اته عسکر هم ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې حمله د شمس الرحمن په نوم یو کس کړی ده چې د بهرنیو ځواکونو درې ټانګونه او سپاره ګڼ شمېر عسکر یې پکې له منځه وړي دي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې لږ نور اسارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 50 پله یو اروپایي یورو او 60 افغانۍ یو سټرلینګ پاوند، 60 افغانۍ او 10 پله یو سعودي ریال، 12 افغانۍ او 60 پله زر ایراني تومنه، 50 افغانۍ او 10 پله او زر پاکستانی کلدارې، 550 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به نوریاس نوري وړاندې کړي.
ازادي
د نړیوالو قدرتونو استاذ نن په لندن کې غونډه کوي چې په یمن کې د القاعده تر روسي شبکې په وړاندې د مبارزې د پیاوړې کېدو لارې چارې ولټوي. دغه غونډه وروسته تر دې رابلل شوې چې د یمن القاعده څانګې د امریکا په یوې الوتکه کې د وروستۍ ناکامې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او د دغه شبکې یو مشکوک غړي غوښتل چې د ډسمبر په 15 نیټه هغه الوتکه والوزوي چې 300 مسافر پکې سپاره وو او له اروپا څخه د امریکا د ډیټرویټ ښار ته روانه وه. په دې غونډه کې به له یمن سره د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو د تطبیق په چاره کې د مرستې پر څرنګوالي بحث وشي څو یمني چارواکي وکولی شي چې په هیواد کې له سخت دریځو سره د خلکو ملاتړ راکم کړي. ټاکل شوې ده په غونډه کې د نړۍ د اتو قدرتونو ډلې من جمله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن، د روسیې، برېټانیا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، جاپان او کاناډا استازي ګډون وکړي. د یمن ګاونډیان، د ګلف د همکاري شورا غړي او مصر، اردن او ترکیه د دې غونډې نور ګډونوال دي. نن په پولند کې د نازیانو د ډلې وژنې د کمپ او شویتس د آزادولو د 15 کلیزې مراسم پیل شوي. دغه کمپ په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني نازیانو لخوا د پولند د اشغال په مهال جوړ شوی و. هغه بندیان چې له دغه کمپ څخه ژغورل شوي د شوروي اتحاد پخواني پوځیان او دغه راز د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې په دې مراسمو کې ګډون کوي. د اوشویتس کمپ د شوروي د سره لښکر لخوا د 1945 کال د جنوري په 28 نیټه آزاد شو او ملګرو ملتونو په 2005 کال کې دا ورځ د نړیوال هالوکاست د یاد ورځې په توګه ونومووله، څو د هغو 6 میلیونو یهودانو او په میلیونو نورو کسانو یاد تازه کړي چې د جګړې په دوران کې د نازیانو لخوا په منظم ډول وژل شوي دي. په اوشویتس کمپ کې شاوخوا 1.1 میلیون وګړي چې په سلو کې 90 یهودان ول ساتل کېدل، د دوی زیاتره د ګازونو په تنورونو کې ووژل شول. د تاجکستان یو مقام وویل ګڼ شمېر هغو بندیانو چې د نشهیي موادو له کاروبار د کاروبار له امله زندانی شوي دي د بښنې په پروسه کې د شاملېدو لپاره چارواکو ته رشوت ورکړی. د ازادي راډیو تاجکستان کې د تاجکستان د فساد ضد ادارې د مشر په حواله ویلي 200 څارنوالان او یو قاضي له بندیانو څخه د پیسو اخیستو او بیا د بښنې په لیست کې د هغوی د شاملولو په جرم نیول شوي. فتح سعیدي ویلي په دې وروستیو کې د بښنې له مخې اکثره خوشي شویو زندانیانو چارواکو ته رشوت ورکړی. په تاجکستان کې په دې وروستیو کې په مجموعي ډول د بندیانو د بخنې د فرمان په اساس 15,000 زندانیان یا خوشي شوي او یا هم د بند موده راټیټه شوې ده. د فرانسې د پارلمان یوې کمیټې د دغه هیواد په ټولو دولتي ادارو کې د مسلمانو میرمنو او نجونو لخوا د حجاب پر اغوستو یو لړ بندیزونه لګولي. دغه کمیټې وویل مسلمان میرمنې باید پرې نښودل شي چې په ښوونځیو، روغتونونو او عامه ترانسپورټ کې خپل مخونه په حجاب پټ کړي، خو دغه کمیټه ونه توانېده چې په سړکونو او شخصي سیمو کې د مسلمانو ښځو پر حجاب د بندیز قانون تصویب کړي. د فرانسې د پارلمان دغه کمیټې ویلي که هر څوک له سخت دریځه فعالیت سره څرګند شي نو د فرانسې تابعیت او د اوسېدو اسناد به ترې واخیستل شي. په هایټي کې له زلزلې 2 اونۍ وروسته 13 ورځې یو تن د یوې ړنګې شوې ودانۍ له خرابیو څخه ژوندی راوویستل شو. د امریکا پوځ وویل دوی دغه کس د پایتخت پورتو پرنس ښار په مرکز کې ژغورلی دی، خو یو امریکایي سرتېري د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې دا لا نه ده معلومه چې دغه کس د جنوري د 12 نیټې د زلزلې په نتیجه کې تر خرابیو لاندې بند پاتې و او که د هغې ودانۍ د پاتیشونو لاندې شوی و چې په دې وروستیو ورځو کې د زلزلې له امله د اوښتي زیان په نتیجه کې ړنګه شوې وه. د خبرو شو معلوماتو په اساس تر اوسه پورې د هایټي د سخت زلزلې له خرابیو څخه 130 تنه ژوندي راایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو ویلي دغه زلزلې د 1.5 لک په شاوخوا کې کسان وژلي دي. د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس وایي د شمالي او جنوبي کوریا پوځونو نن د دواړو هیوادونو په ختیځ لانجمن سمندري سرحد کې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړي. راپورونه وایي ډزې لومړی د شمالي کوریا ځواکونو کړي چې بیا د جنوبي کوریا د پوځ لخوا ورته ځواب ویل شوی. سمدستي دا نه ده معلومه چې د دغو ډزو په تبادلې کې دواړو خواوو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لس بجی او 9 دقیقې دي. ملګرو ملتونو د طالبانو د 15 پخوانیو لوړرتبه چارواکو نومونه له تور لیست څخه وویستل. په دې اړه رپورټ لرو او همدامس د سیاسي چارو له کارپوهانو سره څېړو. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه وایي چې په کابل کې د امریکا د سفیر په خپلو هغو پیغامونو کې چې دوه مخې واشنگټن ته استولي د افغانستان د جنگ پلانونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دغراس اوری چې په افغانستان کې نړیوال مرستې ټولنې وای په یو تازه رپورت کې ویل دي چې په افغانستان کې د بشري مرستو بیرغونې د چارو پوزي کول د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. نو رپورټونه هم لرو او دوه ونیس پروګرامونه د ګوړې اچار او کورکلی د خپرونې په دوهمه برخه کې واورئ. ملګرو ملتونو د طالبانو د پنځو پخوانیو لوړ رتبه چارواکو نومونه له تور لیست څخه وویستل. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویل چې د امنیت شورا یوې کمیټې د القاعده او طالبانو پر غړیو د لګول شویو بندیزونو پر لیستونو له بیا غور وروسته د تېرې دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د طالبانو د رژیم پنځه تنه پخواني غړي له تور لیست څخه وباسي. ملګرو ملتونو دغه اقدام په داسې حال کې اخیستی چې افغان ولسمشر حامد کرزی له طالبانو سره د روغ جوړې یو پلان جوړ کړی چې جزئیات به سبا ته د لندن په کانفرنس کې په ډاګه کړي. په همدې حال کې په ترکیه کې په افغانستان کې د امن راوستو په هدف جوړ شوې غونډه کې د افغانستان ګاونډیانو هم له طالبانو سره د کرزی د سولې د پلان ملاتړ وکړ. په دې اړه تفصیل نور یاس نوري لري.
ملګری ملتونه وایي چې د امنیت شورا یوې کمیټې د طالبانو د پنځو پخوانیو جګپوړو چارواکو نومونه له تور لیست څخه وویستل. دا هغه څه و چې افغان ولسمشر حامد کرزی له څه مودې راهیسې هڅه کوله. ملګرو ملتونو پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د لومړنیو لیستونو په اړه له څېړنې وروسته د دوشنبې په ورځ پریکړه وشوه چې د طالبانو پر دغو پنځو پخوانیو غړو د سفر کولو بندیز لري او کنګل شوي مالي حسابونه دې بیرته پرانیستل شي. ملګری ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې سبا ته په لندن کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس پرانستل کیږي چې پکې به د شاوخوا شپېتو هیوادونو استازي ګډون وکړي. په دې کانفرنس کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو یو مهالویش وټاکل شي. دغه راز به له وسلوالو طالبانو سره د ولسمشر کرزي د نوي پلان په اړه هم بحث وشي. تمه ده چې د ناتو تړون به له طالبانو سره د ولسمشر کرزي د سولې د خبرو د پلان ملاتړ وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د القاعده او طالبانو پر غړو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له تور لیست څخه د ځینو افرادو د نومونو ایستل طالبانو ته د هغو امتیازونو ورکولو یوه برخه ده چې له څه مودې راهیسې په اړوند خبرې روانې دي. دغه پنځه تنه چې نومونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي ټول د طالبانو د واکمنۍ لوړ رتبه چارواکي وو. له دغه لیست څخه د ایستل شوو کسانو په ډله کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وکیل احمد متوکل، د سوداګرۍ د وزارت پخوانی مرستیال فضل محمد، د طالبانو پخوانی مطبوعاتي مسؤل شمس الصفا امینزی او د پلان د وزارت پخوانی مرستیال محمد موسی هوتک دي. د طالبانو پنځم غړی چې نوم یې له دې لیست څخه ایستل شوی د سرحدونو د چارو د وزارت پخوانی مرستیال عبدالحکیم دی چې درې کاله پخوا له طالبانو لار جلا کړې وه. ټول پنځه واړه په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل شوي وو. د ملګرو ملتونو لخوا په خبره شوی بیان کې دې مسلې ته چې آیا دغه پنځو تنو په وروستیو کې د دولت او ناتو ځواکونو پر ضد په شخړو کې لاس درلود کنه څه نه دی ویل شوی. ډیپلوماټانو وویل چې روسیې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالبانو د غړو له ایستلو سره چندان لیوالتیا نه لرله، خو امریکایي او نورو لویدیځو ډیپلوماټانو د دې مقصد لپاره هلې ځلې کولې څو په دې توګه وسلوالو طالبانو ته یوه انګیزه ورکړل شي چې د کرزی د حکومت ملاتړ وکړي. په همدې حال کې پرون د ترکیې په استانبول ښار کې په افغانستان کې د امن راوستو په سیمه ییزه غونډه کې د افغانستان ګاونډیانو هم له وسلوالو طالبانو سره د افغان ولسمشر د روغې جوړې د پلان ملاتړ وکړ. په دې غونډه کې چې د ترکیې د ولسمشر عبدالله ګل په کوربتوب په استانبول ښار کې جوړه شوې وه، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د ایران، تاجکستان او چین په ګډون د یو شمېر ګاونډیو او د سیمو د هیوادونو لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و. افغان ولسمشر حامد کرزی له دې غونډې وروسته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې هغه طالبان به چې په تروریستي فعالیتونو کې ښکېل نه دي بیرته په ټولنه کې جذب کړي.
Of course there cannot be a military solution alone.
مسلمان دغه کړکېچ وازی له پوزي لارې نشي هواریدای. دغه کړکېچ د حل لپاره باید موږ هر څومره زیات نوري سولې زلارې ولټو. په تیر بیا د افغان طالبانو د مسلې په ارتباط موږ له هغو طالبانو سره خبرې کوو چې له القاعده یا نورو تروریستي شبکو سره ارتباط نه لري. له دغو طالبانو سره موږ خبرې کوو او له سیاسي، اقتصادي امتیازاتو او د مسؤلیت تضمین لارو چارو غواړو یو جوړجاړي ته ورسیږو. افغان ولسمشر هیله مند دی چې د لندن په کانفرنس کې به لویدیز د نوي پلان چې غواړي د منځنۍ او ټیټې سطحې یا عادي طالبان له وسلوال مبارزې راجلا او په ټولنه کې جذب کړي ملاتړ وکړي. دا کانفرنس سبا ته په لندن کې پرانستل کیږي.
وامردل چې ملګرو ملتونو د طالبانو د پنځو پخوانیو لوړ رتبه چارواکو نومونه له تور لیست څخه وویستل. په همدې اړه مو د افغانستان د روانو چارو له کارپو نصر الله ستانکزي سره په تېره خپرونه کې خبرې وکړې. نوموړي وویل
ما ته ډېره جالبه ده چې دا لیست یعنی څه په دې مانا چې کسانو چې نمونه تاسو واخیستل دا بالفعل همدا اوس په کابل کې دي، د افغانستان د دولت تر سیوري لاندې ژوند کوي، د افغانستان دولت بل بریته مقامات ورکړي وو. ګویا طالبانو ته یو پیغام ورکولی شي چې هر هغه څوک چې د افغانستان له دولت سره ووسي هغه له ټول امتیازات نه برخمن کېږي. دا په داسې حال کې د ټول اشخاص بالفعل په کابل کې دي او یو څه د دې ګوانتانامو ته واستول شول لکه متوکل دې زندانیان شول، بیا وروسته د هغه نه دا بېرته راخوشې شول. مالا دا دې برعت واخیسته. زه نه بګم دا ټول لسمانه یوه لوبه ده، ما فقط او فریدی حالت لري.
یعنی فکر کوي چې کېدې شي هغه کسان چې د طالبانو په لیکو کې مهم دي، مثال د پخپل د ملا عمر نه چې وخلو نورو پوځي قومندانانو پورې، یعنی تر څو پورې چې د هغوی نمونه اخواني شي یا هغوی سره دروغ جوړې خبرې ونی شي، د دغه کسانو چې تاسو ویل چې په کابل کې دي د دوی په نمونه لری کول سره او د دوی سره په تماس کومه فائدہ نه لري؟
فکر نه کوم چې هغه کسان چې اوس دلته د افغانستان دولت تر سیوري لاندې ژوند کوي دوی به ډېر د اعتماد وړ وي مقابل لوري ته. او په عین زمان کې دا خو بالفعل په سوله ییز ژوند کې دغه دولت یې منلی، دغه اساسي قانون یې منلی، دغه جریان یې منلی. نو زه فکر کوم چې د مذاکراتو د پیل لپاره د هغه کسان نمونه باید ایستل شي ووایي چې بالفعل هلته دي، که چېرې د تور لیست له منځه وړل ولي دا یوه خبره. له بلې خوا نه څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتو د خاص استازي ویان په کابل کې وویل چې د تور لیست د ایستلو صلاحیت د افغان دولت لري. اوس بیا دا مسله امنیت شورا ته ځي، دا خپله تناقض ده.
استاد، د پاکستان حکومت وی او د پاکستان په خاص توګه استخباراتي ادارو ویل دي چې کچیرته امریکا ډاډ ورکړي چې هند په سیمه کې د هند نفوس مخنیوي کوي، نو هغه آماده دي چې د طالبانو د افغان دولت د روغې په خبرو کې مرسته او همکاري وکړي. څومره فکر کوي چې پاکستان د پاکستان استخبارات څومره لوی رول لوبولای شي؟
دوه خبرې دي، دا مسله او دا چې پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان څو ورځې وړاندې هم دا خبره وکړه چې طالبان له مختلفو ډلو سره د لندن د کانفرنس او مذاکراتو په ارتباط دوی په تماس کې دي. دا په وضاحت سره دا ښیي چې دا طالبان دي چې پاکستانیانو په لاس کې پراته دي او همدارنګه هغوی اداره کنټرول او همدارنګه مذاکرات ته راوستل یا په هغوی باندې فشار راوستلو یوازینۍ وسیله ده. په دې ترتیب زه فکر کوم اوس نو امریکا او غربي نړۍ ته دا پکار ده چې پاکستان تر شدید فشار لاندې راولي تر څو په افغانستان کې د سولې او ثبات زمینه مساعده شي او همدارنګه د پاکستان مداخلت د افغانستان په چارو کې مخه ونیسي.
ځینې کتونکي داسې باور لري چې د اصل لوبه داسې ده چې یو ځل بیا نړیوال غرب د پاکستان له لارې او د سعودي عربستان له لارې چې پخوا یې طالبان په رسمیت پیژندلي وو، یو ځل بیا په افغانستان کې د هغوی د خوښې ډلو ته ځای ورکوي. آیا داسې خو منئ چې افغان حکومت په خپل نیت تللی وي او اخوا د پاکستان او د سعودي او د نورو ګاونډیو هیوادونو هغه پلان په افغانستان کې عملي شي؟
دلته دوه مسلې دي. یوه مسله دا ده چې واقعا پاکستان، سعودي او نور هیوادونه چې امریکا سره ځان متحد ګڼي دوی د افغانستان د وضعیت نه په تېرو اتو کلو کې هم امتیاز اخیستی. وار وار اورېدل شوي دي چې پاکستانیان یو ځل بیا امریکایان او غربیان ته وایي چې که چېرې تاسو غواړئ چې د افغانستان جګړه وګټئ نو باید د موږ له عینکو نه یې وګورئ. دا یو خطر ده که چېرې د افغانستان دولت ځان غښتلی نه کړي، پیاوړی نه کړي او د غرب دپاره ځان یو ستراتیژیک دوست ونه ګڼي. د سعودي عربستان په ارتباط د مسله بل ډول ده. زه فکر کوم سعودي په هیڅ وجه د افغانستان د جګړې د ختمولو لیواله نه ده. منطقه دا ده چې د القاعده ډله او یو زیات شمېر عرب دلته مصروف دي. که چېرې دلته سوله راشي دوی جي یمن ته یا نورو مناطقو ته، چې په طبیعي ډول به د سعودي دپاره بیا معضله ایجاد شي. په دې توګه زه فکر کوم چې سعودیان په هیڅ وجه علاقمند نه دي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي.
د روانو چارو کارپو نصر الله ستانکزی چې له طالبانو سره د افغان دولت د روغې جوړې د خبرو د پلان په اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کوله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نړیوالو مرستندویو ټولنو چې په افغانستان کې فعالیت کوي په یو تازه ریپورت کې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د بشري مرستو او د بیارغونې د چارو پوسی کول د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. دغه ټولنو د لندن د کانفرنس له ګډونکوونکو وغوښتي چې دغه بهیر مخ دی ونیسي او د افغانانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره دی یو ستراتیژي ته پراختیا ورکړي. دغه ټولنو ویلي د افغانستان مرستندوی هیوادونو د بیارغونې مرستې ډېرې په هغو سیمو کې متمرکزې کړي چې پکې بهرني ځواکونه پراخ حضور لري او دا کار د دې سبب کیږي چې په دې سیمو کې افغانان ډېر د وسلوالو مخالفانو د حملو هدف وګرځي. په دې اړه تفصیل نور وړاندې کوي.
نړیوالو مرستندویو ټولنو چې په افغانستان کې فعالیت کوي د هغه څه په وړاندې چې دوی په افغانستان کې د مرستې د پروژو پوځي کول بللي خبرداری ورکړی او وایي چې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو له استولو سره د پراختیایي مرستو یو ځای کول به افغانانو ته ډیر زیان ورسوي. اتو مرستندویو ټولنو د لندن د نړیوال کانفرنس په درشل کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه بشري مرستو لکه د کلینیکونو او ښوونځیو جوړولو ته په دغه کړکیچ کې د عادي افغانانو د ملاتړ حاصلولو لپاره د غیر محارب وسلې په سترګه ګوري. دوی ویلي چې د پاوز په مشرۍ د بشري مرستو او پرمختګ فعالیتونه مرستندوی هیوادونه د سیاسي ګټو او د لنډمهاله امنیتي هدفونو لپاره چې اکثره غیر اغېزمن او تلف کیږي او هم د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي پر مخ وړي. دغو مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د مرستو ویشل ډیر غیر عادلانه شوي. ډیرې مرستې له هغو سیمو سره کیږي چې پکې بهرني ځواکونه پراخ حضور لري او د دې کار په نتیجه کې په دې سیمو کې افغانان د وسلوالو ډلو د حملو زیات هدف ګرځي. دغو ټولنو د لندن د کانفرنس په اویا ګډون کوونکو هیوادونو غږ کړی چې د مرستو پوځي کول دې رد کړي او د افغانانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو پر اساس د اوږدې مودې ستراتیژۍ ته پرمختګ ورکړي. د دغو ټولنو لخوا په خپره شوي رپورټ کې په افغانستان او عراق کې قمندانانو ته د امریکا د پوځ له لوري د هغه لارښود یادونه شوې چې پکې دغه مرستې غیر محارب وسله تعریف شوې او هدف یې په ګڼ میشتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ماتولو لپاره د خلکو د ملاتړ حاصلول ایښودل شوي دي. د اکسفام د ټولنې غړی اشلی جکسون چې دغه راپور یې ترتیب کړی خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې ستونزې ژر نشي هواریدی او هیڅ چاته په کار نه ده چې سیمې جلا کړي. د په وینا افغانان د ښه ژوند کولو مستحق دي. د خبرداری له اکسفام سربیره اکشن ایډ، افغان ایډ، کیر، کریسچن ایډ، ترو کیر، کنسرن، ورلد ایډ، ورلد ایډ او د ناروې د مهاجرینو شورا په ګډه ورکړی دی.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 15 سترو خارونو کې د اف ام په 0.5 سپا اوریدل شي. ازادي رادیو د سحر لونه ته او ماخام تر وبجو پورې په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په سپو خبرونه کوي. انټرنیشنل هرالد ټریبون رسپانډ تر دې انوان لاندې چې په کابل کې د امریکا د سفیر په خپلو هغو پیغامونو کې چې دوه میاشتې پخوا یې واشنگټن ته استولې دي د افغانستان د جنگ د پلانونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. په دې اړه دغه رسپانډ مقاله خپره کړې چې سلطان محمد سرور د دې مقالې مهمه برخه اوروي.
انټرنیشنل هیرالد ټریبیون ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکا سفیر په تیرې نومبر میاشت کې په واشنگټن کې خپل مشرانو ته خبرداري ورکړې چې جمهور رئیس کرزی یو مناسب ستراتیژیک شریک نه دی او د خپلې واکمنۍ مسؤلیتونو ته غاړه نه ږدي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آی کیمبری دا خبره په هغه یو محرم پیغام کې کړي چې افغانستان ته د نور عسکرو د لیږلو د خبرداري په اړه واشنگټن ته استولې. انټرنیشنل هیرالد ټریبیون ورځپاڼه زیاتوي په کابل کې د امریکا د سفیر د هغو دوه پیغامونو اجمالی فهوا چې د په تیرې نومبر میاشت کې واشنگټن ته لیږلي وو د څو ورځو په ترڅ کې څرګنده شوه او په سپینې ماڼۍ کې د ډیپلوماتانو او پوځي مشرانو ترمنځ تودو بحثونو او کړکیچ ته لمن ووهله. پوځي مشران افغانستان ته د 1000 نورو عسکرو د استولو غوښتونکي وو. خو د دغو پیغامونو پوره متنونه چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ترلاسه کړي د لومړي ځل لپاره ښیي چې د امریکا سفیر د افغان قیادت او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وضعیت په اړه په خپل نظر څومره ټینګار کوي او وایي چې د امریکایي قواوو زیاتوالی به په خپل ځان باندې د اتکا لپاره د جمهور رئیس کرزی فرصتونو ته تاوان ورسوي. دغه دوه پیغامونه چې لومړی یې په څلورو پاڼو او دوهم یې په دریو پاڼو کې لیکل شوی دی هغه ستراتیژي هم په تفصیل ردوي چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو قواو قماندان جوړ کړي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو قماندان جنرال ستنلی مکریستال هغه مهال استدلال کاوه چې د ناکامۍ د مخنیوي لپاره افغانستان ته د نورو قواو استول ضروری دي. انټرنیشنل هیرالد ټریبیون ورځپاڼه وړاندې لیکي سفیر آیکمبری چې متقاعد ډګر جنرال او پخوا په افغانستان کې د امریکایي قواو قماندان وو په خپلو دغو پیغامونو کې په تکرار وایي چې افغانستان ته د نورو زیات شمېر عسکرو استول به خورا زیات لګښتونه ولري چې اندازه به یې لسګونو میلیاردو ډالرو ته ورسیږي او په بهرنیو قواو باندې به د افغان ځواکونو اتکا نور هم ژوره کاندي. سفیر کارل آیکمبری په خپل هغه پیغام کې چې د 13 نومبر میاشتې په شپږمه یې واشنگټن ته استولې لیکلي دي چې افغانستان ته د نورو قواو استول به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو سپارل وځنډوي او له یو معقول مهال ویش سره سم خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو ستنول به مشکل کړي. دی وایي چې د افغانستان په امنیتی او دولتي چارو کې د بهرنیو د ونډې پراختیا لږ تر لږه د یوې لنډې مودې لپاره په بهرنیو باندې د افغانانو اتکا زیاتوي. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه وایي سفیر کارل آی کیمبری واشنگتن ته له خپلو دغو پیغامونو وروسته پرته له دې چې کوم تفصیل وړاندې کړي خپل نظر بدل او په څرګندونو کې وویل چې د ده اندېښنو ته پاملرنه وشوه او دی افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو ملاتړ کوي. خو دا څرګنده نه ده چې د جمهور رئیس حامد کرزي په اړه به د ده نظر بدل شوی وي او که نه، او دا هم څرګنده نه ده چې هغه شدید لهن چې سفیر آی کیمبری په خپلو دغو پیغامونو کې ترې کار اخیستی د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د لندن په کنفرانس کې د ده او د جمهور رئیس کرزي ترمنځ به کړکېچ رامنځته کړي او که نه. دغه کنفرانس له طالبانو سره د روغې لارې چارې، افغاني ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو مهالویش، او د امریکا او د حامد کرزي د حکومت د روابطو رغول څېړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل چاپ د نن ورځپاڼو د افغانستان د حالاتو په اړه بیلابیلې مقالې او مطالب خپاره کړې دي. حمید مومند د کابل ورځپاڼو ته کتنه لري.
اراده د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې په کابل کې د امریکا د سفیر دیو اعتراضي لیک په نقل لیکل چې حامد کرزی د واشنگتن لپاره یو مناسب شریک نه دی. ورځپاڼه لیکل چې دا اعتراض د لومړي ځل لپاره هغه مهال پورته شو چې په افغانستان کې د ځواکونو د زیاتولو په سر په امریکا کې تاوده بحثونه روان وو. ورځپاڼه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د روان جنگ په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار نظر راغسته او لیکل دی چې په افغانستان کې د روان جنگ ګټل په پاکستان کې د طالبانو په وړاندې د پاکستان له اقداماتو سره تړاو لري. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د نشه یي توکو په خلاف د روانې مبارزې په اړه د امریکا په وروستي دریځ چې ویلې د بزګرانو د اقتصادي حالت په پام کې ساتلو سره نور نو د کوکنارو له کښت سره کوم کار نه لري انتقاد کړی او هغه د دې مبارزې لپاره زیان اړوونکی بللی. ویسا په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د لګولو په څرنګوالي بحث کړی او په دې برخه کې شتو انتقادونو ته په اشاره لیکلې که نړیوال غواړي چې مرستې په شفاف ډول په افغانستان کې ولګول شي نو له افغان دولت سره باید په ګډه کار وکړي. ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک کې یو ځل بیا په پاکستان ته انتقاد کړی چې د هغو وسلوالو پر ضد اقدام نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي. په ورځپاڼه کې د لندن غونډې ته هم کتنه شوې او که څه هم هغه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ژمنو د دوام یو بل ګام بلل شوی خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکل شوی چې له دې غونډې باید زیاته تمه ونه شي. په ورځپاڼه کې له طالبانو سره د خبرو لپاره روانې هڅې هم څېړل شوې او د برتانیې د لوی درسیس په نقل لیکل شوی چې له طالبانو سره باید له یو پیاوړي دریځ نه خبرې وشي. راهي نجات بیا د افغان دولت وړتیا او کتنه کړې او په غټو ټکو سره لیکلی چې له بهرنیانو سره د تړاو له کبله دولت د افغاني نوښت توان نه لري. ورځپاڼه لیکلی چې افغان دولت په هیواد کې د بهرنیو د حضور له امله ځینې محدودیتونه لري او اړ ده چې د انتخاباتو لپاره پیسې وغواړي، د جنگ لپاره وسلې او ان سوله هم له هغوی نه وغواړي. په ورځپاڼه کې په ترکیه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د مشرانو ترمنځ د درې اړخیزه غونډه په حواله لیکل شوې چې د جګړې له لارې سوله نشي ترلاسه کېدلی. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې د لندن د غونډې په اړه د برتانیې د لومړي وزیر څرګندونې راخستې او لیکلې ده چې د دې غونډې اصلي تمرکز د افغانانو پیاوړي کول دي. ملي ارمان د لندن له غونډې نه د شتو توقعاتو په اړه په یو مطلب کې افغان واکمنانو ته دا سپارښتنه کړې چې له مبالغو ډکو څرګندونو او له نړیوالې ټولنې سره له سیاسي تقابل نه باید ډډه وکړي ځکه د ورځپاڼې په وینا له دې سره بحران پراخیږي او باور کمیږي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د تاتو کلتور او د پوهنې له وزارتونو غوښتلې چې په هیواد کې دننه د کتابونو د چاپولو لپاره امکانات برابر کړي او له دې لارې د په هیواد کې د بهرنیانو د کلتوري یرغل مخه ونیسي. افغانستان ټایمز د خپل لومړي مغټ سلیک د ترکیه درې اړخیزه غونډه ته ځانګړې کړې او په کې لیکل شوی چې په دې سرمشري ځکه د افغانستان د ربړې د حل لپاره په سیمه ییزه همکاري ټینګار وشو. ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې د سولې د خبرو لپاره پر روانو هڅو بحث کړی او په دې اړه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې دریسه په اشاره لیکلی چې د دې هڅو د بریالي کېدو لپاره زیاته خوشبیني موجوده ده. ورځپاڼه په خپل نننۍ کارتون کې افغانستان ته د غیر معیاري او بې کیفیته موادو صادرول انځور کړی او په کې دا ښودل شوی چې له دې ستونزې هغه وخت ژغورنه ممکنه ده چې په افغانستان کې کورن تولیدات پیاوړي شي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. لس نیم بجې شوې دي. دوونس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. ګوړې اچار او کور کلی خو لومړی پام وکړئ اچار ته، او هغه هم د ګوړې
اچار. اچار اچار د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمن اوریدونکو سلام. د ژمی له یخنۍ سره مو څه حال دی؟ سکه لاغ اسکارم چانه ویشل، لکه هغه د ژمی سندرې به چې ویل کېدې زړې شوې. خبرونه د یو زده کوونکي د یوې ورځې له یادداشتونو پیل کوو تر څو خبر شئ چې زده کوونکي څه حال لري.
عجیبه زمانه شوه، ټول کال به خوشې خوشې ګرځي، خو د ازموینه په وخت به بیا وریاد شي چې ناکام نشم. دغه جمعه دین ته مې غوسه راځي. نن یې د کیمیا ازموینه را باندې ګډه وډه کړه. هېڅ پوه نه شوم چې څو سوالونه مې حل کړل او څو یې غلط و. دغه یوه میاشت مې دغه جمعې ته ویل چې کلنۍ ازموینه را روانه ده، ځان ورته تیار کړه، کنه بیا به دې ما ته رډې ډډې سترګې نیولې وي چې نقل راواچوه. کاشکې خو بیا د ما په ختم سم پوهېدای. ما لیکلي وي افریقا، تا لیکلي وي امریکا، تر څو به زه یم چې نقلونه در واچوم. که یې فرضاً لرې درڅخه کېنولم نو بیا به څه کوې؟ خو یا به ناکامي او یا به ښوونکی خوشحاله کوي. ښه دی چې ښوونکی په یو ګیډي بوټو او یا د موبایل په یو کارت خوشحاله کېږي، کنه لا تر اوسه به په هماغه دویم او دریم ټولګي کې ناست وي. ته ګوره، وایي چې نوم دې د غله دی، ناستی دې په څه دی، خو له ازموینې یوه میاشت مخکې ورته ولګېږه او د ټولو کتابونو مهم ځایونه نقل کړه. بیا په ازموینې کې ماست ماست ورته ګرځه او د پلک پروا مه لره. دغه ما ته خو وګوره، له ازموینې دوه اونۍ مخکې مې مټې ورته بډوالې، شپه ورځ مې په ځان یوه کړه تر څو په ازموینې کې مې بل چا ته سترګې نه وي پاته. د ټولو کتابونو ټول مهم ځایونه مې نقل کړل او هلته پاس مې د کوټې پر اپک ورته کېښودل. وایي چې بې زحمته راحت نشته. زحمت مې تېر کړ چې په ازموینې کې راحت وم او مست ورته ګرځېدم. ټولو هلکانو به کتابونه په لاسونو کې نیولي وو، درسونه به یې ویل او ما د نرزۍ به خپل سپي او چرګان جنګول. زه هغه نر ته نر نه وایم چې درسونه د ازموینو په وخت کې ور په یاد شي. نر هغه دی چې تر ازموینې یوه میاشت مخکې د ازموینې غم ورسره وي. آخر زه خو هم انسان یم، وجمه دینه چې ما دومره نقلونه لیکلی شوای، نو تا خو هم کولی شوای. په خپل لاس به دې لیکلي وو چې هم به پرې پوهېدې او هم به د ما له احتیاج خلاص وې. د سړي خندا ورته راشي. عجیب ښوونکي دي، شل کاله معلمي به یې کړې وي خو بیا به هم د نقل ایښودلو ځای نه وي ورته معلوم. دا مې ولسم کال دی چې نقلونه په جرابو کېږدم، خو دوی پیدا نه کړل، سره له دې چې په هر مضمون کې لس ځلې تلاشي کړی یم. خیر، سه کال خو تیر شو، خو بل کال ته به جمعدینه دغه ټکی نقل هم در نه کړم. څه نوکر خو دې نه یم؟ دما غوندې ولیکه او سوالونه پرې حل کړه. سبا چې بیا له دولسمه ووځې او ښوونکی شي، لس افغانۍ به راکړي.
د ماشوم پیدا کېدو ته هر څوک خوشحالیږي، خو که خپلوان دغه خوشحالۍ ته پرېږدي لکه داسې.
خندې ګولې په کور کې یې؟
او راځه، د غټۍ پلاره ته ژر کولې کیک کلچې راوړه چې ترور دې د هلک مبارکۍ ته راغلې.
سترګه مو روښانه، خدای دې نیک سالې درته لوی کړي.
او قدم دې نیکمرغۍ.
ستړی مشې وروره، ستړی مشې. اوه وړو تاسو هم ستړي مشئ.
ستړي مشئ ترورې.
خیر یوسف بچیا خدای دې ځواني
مرګ
کړه.
ټول تام ستړي مشئ.
خیر یوسف کاکا
کنده تام ستړي مشئ.
ستړي مشئ ماما
چې خبره شوم نږدې و چې له خوشحالۍ نه زوف وکړم.
رښتیا وایي په ټول کور کې لکه اختر څه وي.
خیر یوسف دوستانې خود به خوشحالېږئ.
د زرګل پلار ته مې ویل چې یو ځل به د هلک پوښتنه وکړو بیا به مبارک کته بل ورځ ورسو.
خیر یو سه هر کله راشي
موري و موري ترتوا چې تلویزیون چالان کړی.
بختیا وای موري ورته وای چې فلم ورواچوي.
غل شي چالان بکی.
څه وای
وای چې تلویزیون چالان کی.
برق نشته چې برق راغی درته چالان بکو. او سړی لیک سودا به راوړی و چې بیا څوک مبارکي ترانه سي.
ټول خپلوان راغله نور به څوک راشي.
خاندي ګولی پوکور کې
هغه چې ترور دی بیا لکه چې ایلوار راغلل.
اوس څنګه کوي بیا به دوه ورځې پراته وی چې مبارکۍ ته راغلی یو.
چې خفه نشئ د کور کارونه دي. سړی مړی ژوند دي ته نه خوشی کیږي.
رښتیا وایي له مون نن دومره وخت پیدا کړ چې راسو.
محمود ستړی مشي.
مخارېګې تم ستړی مشي.
تم ستړی مشي.
خیر یې زویم.
زرګونه بچو تاسو هم ستړی مشي.
ستړی مشي. اورور ستړی مشي.
خیر یې
مخارېګې تم ستړی مشي. ستړی مشي.
خیر یې
خاندی ګولی الک څنګه دی؟ ډیر خو به ژاړي نه؟
خدای شکر نه اوس نه زاړي.
مورې دا ځل خو به دریش پی کوو.
و بی کړو ته خو د خاندی ګولی په کور مینه یې.
رښتیا وایي مورې دریش پی به کوې.
او سړی شکر دی چې دغه ګډمړې مبارکي خلاصه سوه.
والله چې د اخو ټوخی وغورځولو هغه د زوی په خوشحالۍ پوه نه کړو.
په تېره خو د تا ترور تر پوزې راورسولو. هر ځل دوه درې شپې ایلوار پرتې.
او سړی
لکه چې بیا راغلل اوس یې څنګه کوي؟
غلی شئ
دغه ماشومان نه خراولې له ځانه سره.
نو چا ته پرېږدم و سړیه؟ قندي
راځئ په کور کې یو. خدای دې وران کړي دغه کور. خو
یا خود خدا ادا موټر ورکړي په سړی ورځ بیگا کړي.
ستړی مشی ترورې.
خیر سه خدا سه.
ستړی مشی ترورې.
څنګه یې وراره؟ قندی ګولې ته څنګه؟
بچانه تاسو ستړی مشی.
ستړی مشی مانا.
قندی ګولې ډوډۍ مونږ نه خوړلې. سر چې راس پاره شوې یو دغه دی را باندې ما خامې کړ.
هلک ته مو جامې هم راوړې دي. خدای دې بختور کړي.
څومو کولی جامی
والی وروره خدای پس لمودونه زوی در کړی او موږ به بیا جامی نه ورته راوړي.
رښتیا ترورې وزنګو مرته خسته ده. ویل چې به کومه بل ورځ ورولو.
زنګو به کومه بل ورځ راوړي.
او
نه نه مې راوړي موږ به لګ دروړو.
او دا هم ستاسو دیونی فال.
شنبه
د شنبه په ورځ زیږیدل کلینران د لسورلیو نه د زیاتې کرایې اخیستلو شوق نه کوي ځکه کیدای شي په کوم بدمغزه برابر شي چې غاښونه او پختي بې سره یې وکړي. داغه پر ځای دې د موټر له خاوند د خپل جیب خو وکړي. خو په دې شرط چې جیب په پرتاغه کې خوي. کټه دادا چې د موټر خاوند چې کلر کمیس او واسکټ تلاشی کوي نو د پرتاغه جیب یې هغه سي ډک ورته پاتې شي.
یک شنبه
د یک شنبه پر زیږیدل خوون کې دی. هیڅ کلام د تنخواه د لوړېدو تمه نه کوي ځکه تر هغو چې مشاورین وي د خوونکو او مامورینو د تنخواګانو د لوړېدو هیڅ امکان نشته. که یې نه مني پوښتنه دې وکړي چې د یو مشاور تنخواه د 500 خوونکو له تنخواه سره برابره ده که نه. نو چې سل تنه مشاوران وي هم د خوونکو د تنخواه د لوړېدو سوال نه پیدا کیږي.
دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدل هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډیر هوښیار دي ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو نه په امان کې وي. که یې خپل عام زړه په تنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور کې به کینی.
سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلې ګدایان او سوالګر د له دې وروسته تمه نه کوي چې څوک به له دوه ګون نه غټ نوټ ورکړي، ځکه ټول خلک د پیسو د ټولولو په غم کې دي، نه د خیرات او د صدقې ورکولو. ښه دا ده چې سوالګر هماغه یوه افغانۍ په ډیرو حساب کړي او خوشحاله دي اوسي. هسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي، ځکه که مړېدای نو اوس به افغانستان د نړۍ له ډیرو مړو هیوادونو څخه و.
چهارشنبه.
اوکی، د چهارشنبه په ورځ زیږیدلې رشوت خواره باید د رشوت په وخت کې له قبر کولو نه ډډه وکړي، او دا دې نه وایي چې دا نوټونه زاړه دي نه یې اخلم، ځکه داسې وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش. نوموړي باید تل متواضع او قانع اوسي، آن د پور له رشوتونو دې هم غاړه نه غړوي، ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی، خو په دې شرط چې کارخه ژوندی وي.
پنجشنبه.
هو، هغه ښاغلی او اغلی چې د پنجشنبه په ورځ دنیا ته راغلي ډېر احتیاط یې کوي چې له سرخریلو او ګرخریلو د ایډس ناروغي ورنه شي، ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چړې راغلي او څوک به یې نه مني. په همدغه ورځ زیږیدلې سلمانیان او نایان دې هم پنځه واړه ګوتې په خوله ننه نه باسي، د هر چا لپاره دې نوې پاکي استعمال کړي، هسې نه چې په یوه غیران ګټه د خون څښتن شي.
جمعه.
د جمعې په ورځ زیږیدلې مېرمنې دې په میړونو ډېر ظلم نه کوي، چې خدای مکړه پټ له کوره ونه تښتي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه یې ونه غځوي. د ظالمو مېرمنو میړونه هماغه دوه لارې لري، یا به له کوره تښتي او یا به بله ښځه کوي. په دغه ورځ زیږیدلې میړونه دې هم حق و ناحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي، نو ځکه کیدای شي مېرمنې ګمان وکړي چې مېړه یې له دې نه په ښایسته پسې ګرځي، او که داسې وشول نو نتیجه به دا وي چې ښځې به په روحي ناروغۍ اخته شي، بیا به نو دا وي او ډاکټر چې نه به مري او نه به رغي.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالرحمن، حسیب الله جلالزی، سپوږمۍ، محمد الله اندړ، صادق سپینغر، هیله زرمتی او وکمر رشیدی. کله موږ سره اړیکې نیسئ د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، جلال آباد 4، خوست 1، کندز 1، او یونیورسيټي ټاون پېښور 104 اتیا.
کور کله
جوړونکی نور محمد لهو،
ګران اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې چې زه وږمه رشیدی د نور محمد لهو په مرسته وړاندې کوم، دا مطلبونه اوریدای شئ.
په سر کې په دې اړه چې د ښځې او میړه ترمنځ څنګه بدګماني را پیدا کیږي او د دې ستونزې د لرې کولو لپاره باید څه وشي یو مطلب لرو.
ورپسې د هغو کورنیو په حق لغږیږو چې په زوم باندې ډیر بارونه ږدي او په نتیجه کې هغه له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ کوي.
او په پای کې د خپرونې تمثیلي ټوټه هم لرو،
په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړي. گرانو اوریدونکو، شک او بدګمانی داسې یو ناروغي ده چې کورنۍ بنسټ کمزوری کوي او د ښځې او مېړه ترمنځ راز راز نور کورنۍ جنجالونه او ستونزې راولاړوي. د ښځې او مېړه ترمنځ که د شک او بدګمانۍ عوامل په پیل کې معلوم نه کړای شي او په موقع ورته د حل لاره ونه موندل شي، نو هماغه ده چې د دواړو ترمنځ خبره جنګ، شخړو او په پای کې طلاق ته رسیږي. د لغمان یو اوسیدونکی عبدالرشید وایي د ښځې او مېړه ترمنځ د اعتماد او باور په کمیدو سره شک او بدګماني پیدا کیږي.
پښتنو په قانون کې باید شک د ښځو او مېړه په منځ کې نه وي. په هغه وخت کې شک د ښځو او مېړه په منځ کې پیدا کیږي چې مېړه په ښځه باندې اعتبار لري، ښځه په مېړه باندې اعتبار لري.
دلته به د هغې میرمنې خبرې واورو چې میړه یې ورباندې بدګمانه دی او دا په دې وجه ډېره ځورېږي.
وقتی که ما با برنده بالا میشم مثلا کالا را بگیرم یا مثلا
کله چې د کالی و د وربولو په خاطر برندې ته وزم نو میړه مې هم را پسې راځي او غلی غلی دا خوا او هغه خوا ګوري. کله چې له بازاره سودا راوړم او راباندې ناوخته شي نو زیاتې پوښتنې راڅخه کوي چې ولې وزن دی دي تر اوسه دې څه کول. زه مې د میړه دې خبرو ډېره په تنګ کړې او ان پوزې ته یې رسولې یم.
د بغلان اوسیدونکی محمد رحیم بیا د بدګمنۍ د راپیدا کېدو یو علت د ښځو په وړاندې د ځینو نارینهو بې تفاوتي بولي او وایي یو شمیر نارینه د ځینو کارونو په کولو سره خپلې ښځې په ځان بې باوره کوي.
لکه اوس دی چې هغه زنانو سره په یو کور کې ناست دی، دې ته یو تلیفون راځي یا احوالات راځي، د دې مخامخ خبرې وکړي چې هغه پوه شي چې دا ارتباطات یو مرګر ارتباطات دی، یادی کاروبار په باره کې یادی احوال پرسی په باره کې د دې نه معلومات غواړي. په ژوند کې د یو کورنۍ په ژوندانه کې اعتماد اصل اولی ده.
د زیارت او سیاحت خبرونه چلوونکی ډاکټر باز محمد خادمن بیا د ښځې او میړه ترمنځ د شک او بدګمانۍ د رامنځته کېدو اصلي عامل تر نکاح د مخه د ښځې او میړه د رضایت نه اخیستل بولي. دی وایي کله چې د هلک او نجلۍ ترمنځ رضایت نه وي او د مور او پلار په خوښه یو بل ته واده شوي وي، دوی له واده وروسته بیا له دغه شان مشکلاتو سره مخ کیږي.
د خوف یا برابري چې په اسلام کې ورته ښوولې ده، دا تر ټولو لومړی اصل ده. دا برابري په دې معنا ده چې صرف یو طرف دي او بعد یو بل دي، ما بعد وي نه، رنګ به برابر وي، یو د بل سره په کواره کې برابر وي، په ونه کې به تر ډېره ځایه پورې برابر وي، په کورنۍ کې به برابر وي، په نصب کې به سره برابر وي، په تعلیم کې به سره برابر وي. او حتی دونه اجازه اسلام ورکړې ده چې هر څو سره نامحرم هم نامحرم دي، خو بیا هم دوی کولی شي یو بل سره وګوري په هغه وخت کې چې نکاح اعلان وي کړي. څه وخت چې د دوی برابري دلته راغله، بیا زر یو په بل بې اعتماده کېدای نه شي.
د غزنی اوسیدونکی یو لیکوال اجمل بلهار وایي میړه او ښځه باید د یو بل په وړاندې داسې یو عمل ترسره نه کړي چې په نتیجه کې یو بل ته شک او بدګماني پیدا کړي.
د ما یو ملګری و، دی نه و چیرته تللی و، د ښځې سودا پسې تللی وه چې دی راغلی و، هغه نه ورته ویل چې چیرته تللی وي، بیا ورته ویلو د خپلې ښځې ورته ویلو چې سودا پسې تللی وم، خو دا میړه یې سر نه و ګرځولی. پسې یو څو ورځې وروسته داسې د فتن مریضي پیدا شوې وه، ورته بیا دا ډاکټر تکللی و، ډاکټر نه راکله میړه کور کې و، نو ورته وی چې چیرته تللی وی، وای ډاکټر ته تللی وم، نو وای د ما بې اجازې څرنګه تللی وی، بیا دا ورته وایي چې ته کور کې شتون دې نه و، مریضي عاجل وه ځکه لاړم، بیا دی نه مني. په دې صورت کې بیا د لاس نه نیسي او هغه هم ورسره ځي ډاکټر ته ځي، ډاکټر ورته وایي چې نیم ساعت مخکې راغلی وي، څه پېښه ده خیرت ته، بیا دا د میړه شک په دین ځکه کښېږي او بیا وروسته راځي په لار کې مثال یا کور ته نارسي ته په دین ځکه کې خپله ښځه دلاسا کوي او ورته وایي چې زما داسې یو ګمان و، دا بدګماني انشاءالله الرحمن رفس وه، نور به ستا ما په منځ کې اعتماد وي.
په پای کې ښاغلی بلهار وویل کچیری و میړه ته د خزی په وړاندې بدګمانی پیدا کیږي، باید هماغه شیبه دی ل خپل خزی پښتنه وکړي او د هغه کار علت دی تری وپوښتي. کچیری دوی په دې کار کې ځان راولي، بیا نو هماغه ده چې د خبره د میړه په ځړه کې غوټه پاتې کیږي او د وخت په تیریدو سره یې روحي مشکلات زیاتیږي او بالاخره د خزی او میړه ترمنځ د زیاتو لانجو د رامنځته کېدو په وجه خبره طلاق ته رسیږي.
گرانو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې کله چې نجلۍ کوژده کیږي نو له هماغه شیبې نه وروسته له مریضۍ نه نیولې تر ودونو ته تر تګه پورې ټول مصرفونه او لګښتونه د زوم غاړې ته حواله کوي. که چیرې دغه نجلۍ کوم واده ته ځي نو زوم مجبوره دی چې د هغې ټول لګښتونه په غاړه واخلي. دلته به په دې اړه د یو شمیر کسانو خبرې واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم قنداغا د پغمان اوسیدونکی. دا جینۍ الک سره کوژده وکړه، بیا جینۍ داسې د خپلوانو یا دوستانو لری لری ځایو ته وادو ته ځي که نه، یا کوژدې ته ځي، جامې پیا اخلي، مثال سیټ پیا اخلي، اسم الله، تیلا، خو چی شای چی دی زیورات دا پا آغا خلی دا سیم پکر نکی چی دا خپل واده می خونه دی چی زی دا شیم پا داخلم
دا دو دا سور خو ایز بود پا درد نخوری نزی دا دو دا سور چوز پلانکی زوی پلانکی لور دا دا شای واقع سره ور دا واقع سره غاٹو امیل بغاڑا کیو والا ما تیوانه خیست پا دا غیبانی کور که سارا لانجم پیدا کی گی بل شیم پیدا کی گی بل شیم پیدا کی گی
دغه دوه خو باز خلک خوخی او خاریان خوخی او د غورو خلک دا چندانه خوخی د ډډو خلک او د موګه ډډو کې بیا دا زوم اکثر واده کې زمنه
مونږ په دا زړه پیدا غاتې تکرار کړی دا د اسلام د لارې نه او د قرآن د لارې نه قرآن کې چې هغه مولوی خبرې کوي دا بیخي شرح ناروا ده. دا کار
د غزنی اوسیدونکو ننګیالی بیا په دغه شان دودونو نیوکه کوي او د نجلۍ د پلار لخوا په هلک باندې د دغه شان مصرفونو کول یو ناروا کار او زیاتی بولي.
کیدای سي په دې کال کې تر څو چې دی واده کوي په دې وخت کې شپږ ودونه منځ ته راسي، د کلیوالې د هغې د یو دوست د ماما د کاکا د زوی دغسې دوی بیا هم وایي سي موږ ته په هر واده کې غواړي سي کالي او ګیڼه، نو ته هر واده ته ته درې درې جوړه څلور څلور جوړه سپلۍ یو اتنی یو د غاړې هار او یو د طلا ګوتې او دا شانس ته ورکوي. په هر واده کې مثلا پنځه شپږ ودونه اووه ودونه په کال کې راځي، نو دغه ګیڼه به ټوله ورکوي، دا کالي به هم ورکوي، نو دغه هم فضول خرچ ته.
په پای کې ښاغلي ننګیالي وویل د نامزادي په دوره کې په زوم باندې زیات اقتصادي فشار راوستل د دې سبب کیږي چې زوم په وخت واده ونه شي کولی او د واده د پیسو د برابرولو په خاطر مجبوره کیږي چې هر چاته خپله غاړه پټه کړي.
قدرمن اوریدونکو اوس پام وکړئ د خپرونې تمثیلي ټوټې ده چې نور محمد لهو لیکلې او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو مسکا زلا، رڼا هیواد، ستاری امینی پکې برخه اخیستي.
دغه د مورجانې چای مې درته راوړ.
چای دې سات سر وخوري، نیم ساعت چې زه درته کراره ناسته یم او چای درک نسته.
مور جانې پنغری مې کیښود، لرګي مې پسې کړې، تر اوسه وایشېدې
غرای د ساعت سر وخورې، د ګل غوندې لور مې د تا په بدل کې لاړه. وی وی خدایا، هغلته په سرو اوښکو ناسته ده، ستا شیشکه مور نه ده، تمامه ورځ ظلمونه پې کوي او ته دلته دا داسې غوړه راته ګرځي.
ولې مور جانې څه مې کړې؟
باسکه باسکه دا دې مه کړي، ژړا دې پرېږده، زه دا رنګ دې ورکه، ما ته مسو کېږه. زه
کوریاس شاګولې ترور.
سلام علیکم خورې، څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړه یې؟
شکر
دا خورې جوړه یې، مندې تاسې چال ده؟
شکر دی ښه یې، تاسې چال
ښه یم. شکر دا خورې ملالۍ څنګه وه خورې؟
والله ښه ده، جوړه ده سره، ښه ده
جوړه وه. چېرته وي خورې؟ هغه د تاسې ظلمو ته پاتې ده.
یا ولې خدای دې نه کوي چې موږ ظلم پر وکړو، ولې به ظلم باندې کوم؟ ستا لور زما لور ده، نو زما هم ژور ده.
خورې ما ته معلومه ده، ما ته معلومه ده.
ولې لورې نه جوړه خو نه یې چې داسې خوابه دې غوندې؟
نه مور جانې،
نه په څه به نه جوړه یې وه خورې، هغه د ورته ګورې ته کسره او سپینه ده،
همداسې خوابه دې ده، نه پوهېږم.
وی خورې ته چې دا لور ته وګورې بس خوابه دې درته ښکارېږي، د ما لور چې په سرو اوښکو ناسته ده ما یې پوښتنه هم ونه کړه.
وی خورې ستا لور هم په سرو اوښکو نه ده ناسته، خو څه وکړمه نوکې، خو بیا هم یم خپله ده، پرېګانه خو نه ده. راڅه داسې ټمبلې کوي، د مېړه په خوله نه کوي، زما په خوله نه کوي، دغه خاطر یم که او خاطر ته چې نوکه هره ورځ نصیحت ورته کوم.
بله ورځ راغله، د لاسو چاپونه یې په مخ پاته وو، دغسې م وهلې وه راته.
خو د مېړه سره بیا شرمی کوي، ژبه ورسره کوي، څه به وکړمه، چې هر څه ورته وایم په خوله مې نه کوي.
ګوره خورې موږ لا ښه خلک یو، د ما لور چې یوه چاپېړه ووهې زه به دې دلته لور څلور چاپېړې وهم، خو موږ یې نه کوو دغسې.
یا داسې مه کوه، نو دا خو نه وسه چې یوه د بل په بدل کې ولاړه سي، ابله چې ارامه یا بل هم باید نه ارامه سي، نو داسې خو ښه کار نه دی خورې. نو ول داسې کوئ
خورې؟ د تا لور خو شکر ارامه ده، هغه زما مور خوړلې ده چې هلته دغسې په سرو اوښکو ناسته ده.
ګوره خورې ته ژاړه مه، جاره ما لورګم شکر دی آرام د زما سره داس نه مگر ته لور ته ډیر ایبونه دی کار نس کولای پخلی نس کولای د میړه سره جبه کوي به شرمی کوي د خسن احترام نه لري زما احترام نه داس ما په لور کې تا ځای بل دی دی احترام لري شکر دی د کور کار دی ټول در کوي پخلی در کوي منزل در کوي جارو در کوي نو ولی داس که خالو خدا خاطر نه آرام ده
او خورې دی تا خدا سي کارګر لور ده نیم ساعت مخی مورده ویده و چه یو گلا چای را وره یو ساعت و رو سای چای را تراو
نو گوره خوره ده نغری کرده پنغری بانده چو ده اور لگیره چو چای جوشه جوشه بیترامی خواهی نده دسته کرده ده میره سر خوشه با نکوی ده خسر بیترامی خواه نکوی طول کارونه جدر کوی بیا کوی ای پکشی کستا ما توی چیزا نسیت دورتا وکم ده کم خبره نده نو داسې خو نه سو چې دا آرامه دغه نارامه دام باید نارامه سي دا خو سم کار نه دی خورې راځه چې ولاړ سو لور ته دې نصیحت وکړه زه خو ډېرې خبرې ورته کوم ته م راځه راسره ولاړ سه راځه جاړمه راځه چې ولاړ سو کور ته
خورې ته اوس لاړه شه بېګا ته به بیا زه سړی به مې در سو ورسره وبغږېږو اوس نه در سره ځم زه تا دې په مخه ښیوي
گران آوریدن کو زمگ ده خپراوانه تمثیلی توتا مواوریده چه ورسره زمگ ده خپراوانه هم پای ترسی که کچی ریغواره استاسو خپراوانه نوره هم خکلی سی او استاسو پزرده برابره کرو نو مونتا پدی پتا خپلی نیوکه اولاندیزون راولی گی چه مونگ استاسو ده غختانو ترسم تاسو تا خپراوانه جوری کو
آزادی راریو پوست باکس چوار لسیا وویا د کور کلی خبرونه کابل افغانستان
او کله پیښور لیک راستوي نو بیا په دې ادرس راولېږي
پیښور یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 2340
چیزی.